په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونه په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر او
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن سهار 2 بجې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. په پاکستان کې افغان سفیر وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات بولس نه بلکې حکومتونو خراب کړي دي. د امریکایي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایرکټر پخلی کړی دی چې د ولس مشر ټرمپ د معاونینو او روسي چارواکو ترمنځ د رابطو په اړه پلټنې کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د تورخم پولی پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د نن سهار 2 بجو نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. ښاغلی شمس الاسلام په دې اړه زیاتوي.
کولاو شو دغه طرف نه ټرافیک شروع شو، ټرکونه مرکونه دې طرف نه وو، اوس خلک هم بس اپراسس کلا ولاړ دي، هغه نه چې تیریږي بس زیو کلیرنس کیږي، کسٹم هغه کیږي، بس بیا به وړي. او کوم چې پاکستانیان هلته فلحال لاکیر دی اور اوڑی نو غیو په شناختی کارت راځي، او دا به واپس به بیا په پاسپورت باندې اف ای ای دغه د مون کنټرول کړی دی، ویزا او امیګریشن او دغه پوره سیستم چې خاصدار سره دی، او وی خپل فورس هم لګولې دی زی پسې او روان شوی دی و سٹارټ دی.
بلخوا د بلوچستان نه د مشال ریډیو خبري الوی چې د چمن په لهم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوی دی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وایي چې د محسود قبیلې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اړه په اسلام آباد کې د حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقات کړی دی. د دې ملاقات په اړه جمال الدین مشال ریډیو ته وویل،
اول مو د خپل علاقې نوعیت ورته بیان کړم چې رئیس هغه غوراته مینینا شختي څوک نشي ورتلای، په دمو مو د شماري څنګه کاوي او ځنه خلک مو رئیس هم په افغانستان کې د سره کورینا وره یې سور دي. نو اخري پیسې به دا به نه وشوله چې چلو چې تاسو نشه کولای، تاسو زنانه بچو نشه سر وصلای، چلو به دې داسو وکیان چې یو کس سربرا دا وی د کلی مشرو هاور سره وی، نو هغه چې کومه میشته تصدیق کوي.
سور روزونه د محسود قبایل احتجاج کوي چې د دوی ګڼ شمېر خلک دا مهال به کور دي او ځینې پکې افغانستان ته وړیدل دي، نو په داسې حالاتو کې به د دوی سرشمېر نه صحیح ونه شي. نن به د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په اړه 23 ترمیم بیل د رای شمارې لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د انصاف او قانون وفاقي وزیر راحت حامد د دې آئینی ترمیم مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې و. د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشي، د عوامي مسلم لیگ شیخ رشید او د پیپلز ګوند سید نوید قمر د یاد بیل بیل شرطه حمایت وکړو او وی ویل چې حکومت دې د مقدمو په انصاف سره دا وریدنې د قومي سلامتیه د کمیټې جوړولو او د عدلي په نظام کې د اصلاحاتو دراوښتو لوزونه پوره کړي. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو د ویش په اړه د سنتاس د معاهدې د کمشنرانو ترمنځ د مذاکراتو دویم دور به نن په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي تیر ورځ د لومړۍ ورځې په مذاکراتو کې د اوبو د وسایلو په اړه د مسلو او د اختلافاتو د هواري په طریقې کار خبرې اترې وشوې. د ایجنډې مطابق په دې مذاکراتو کې په چناب دریاب جوړیدونکو په دریو منصوبو معیار ډیم، کلنای ډیم او پاکلدل ډیم خبرې اترې کیږي. پاکستان وایي چې د هند خواته په دریابونو جوړیدونکو د منصوبو په نقشو تحفظات لري. د پاکستان د ډلی مشرولي د پاکستان د انډس واټر کمشنر آصف مرزا بیگ او د هند انډس واټر کمشنر پی کے سکسینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ هیڅ اختلافات نشته، بلکې تعلقات حکومتونو او ادارو خراب کړي دي. تیر ورځ د جشن نوروز په مناسبت د پیښور په افغان کونسلګرۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي زاخلوال زیاته کړه،
زمونږ غوښتنه مونږ دا چې خلکو رابطې دې پری خودل شي خلکو ته، د سوداګرو رابطې دې پری خودل شي سوداګرو ته. فقط هغه څه چې حکومتونو خراب کړي حکومتونه یې جوړ کړي، دا کوم څه چې خراب دی دا خلکو نه دی خراب کړی، حکومتونو خراب کړی، ادارو خراب کړی.
په دې نګدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پسله هغې ډېرې خرابې شوې چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګریزو پیښو تورونه په یو بل ولګول شول. د امریکایي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بي آی ډایرکټر پخلی کړی دی چې د ولسمشر ټرمپ د معاونینو او روسي چارواکو ترمنځ د رابطو په اړه پلټنې کوي. تېره ورځ د پارلیمان د استخباراتي کمیټې د اورېدنې پر مهال د اف بي آی ډایرکټر جیمز کومی دا خبره وکړه. یاد کمیټې د کانګرس په یو شمېر پلټونکو کمیټو کې یوه ده چې د تېر کال د ولسمشرۍ د ټاکنو د کمپاین پر مهال د روسي مداخلت په اړه تحقیقات کوي. ښاغلي کومی په دې اړه د پلټنو کولو د پخلي سره زیاته کړه چې په دې کې به د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین سره د تړاو لرونکو کسانو او روسي چارواکو ترمنځ د هر ډول د رابطو د وضعیت او چې آیا د کمپاین او روسي هڅو ترمنځ د کوم تړاو و کنه په اړه هم پلټنې کیږي. ښاغلي کومی دا هم وویل چې د امریکا محکمې انصاف او هغه سره داسې هیڅ ډول معلومات نشته چې ترې د ولسمشر ټرمپ د هغو تورونو ملاتړ کیږي چې ګوندې پخواني ولسمشر باراک اوباما په نیویارک کې د ډونالډ ټرمپ د ذاتي دفتر په پټه ټلیفوني خبرې ریکارډ کړې دي. تېره ورځ د هالینډ په هیک ښار کې د پخواني بوسنیایي کرویشین مشر جدران کوپر لکه او نورو پنځو کسانو پر ضد د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو په عدالت کې د یو اپیل اورېدنه پیل شوه. د پخواني یوګوسلاویا په حواله جوړ شوی دغې د جنګي جرمونو عدالت په 2013 کال کې شپږو بوسنیایي کرویشین ته د 1992 نه تر 1995 کال پورې روان د بوسنیا هرزګوینا په جګړه کې د جنګي جرمونو او د انسانیت پر ضد د جرمونو په تور د 1 تر 15 کالو پورې د بند سزا اورولې وه. کیږي چې دا د اپیل اورېدنه به اووه ورځې وخت واخلي. ښاغلی پرلک چې اوس 55 کلن دی ته په جګړه کې د مسلمانانو د وژنې او جلا وطنۍ په جرم د 15 کالو د بند سزا ورکړل شوې ده. جدران کا پرلک د خود ساخته هرزګ بوسنا ریاست پخوانی ولسمشر او وزیر اعظم وو. هغه سره پخوانی وزیر دفاع برونو ستوجیک او سلور نور پودی مشران هم دي چې د خپلو سزاګانو پر ضد یې اپیل کړی دی. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ صوبې د احمد الله نووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپۍ 13 پیسې خرڅل کیږي او 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 1.4 روپۍ 40 پیسې او 1.4 روپۍ 70 پیسې. یو پاوند 1.3 روپۍ 40 پیسې او 1.3 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 40 پیسې او 28 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 50 پیسې. او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 300 سلور ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت له نن څخه افغانستان سره تړلې د تورخم او چمن لارې بیرته پرانستې. یو افغان وګړی چې د تورخم له لارې هم نن افغانستان ته روان وو د خپلې خوښۍ اظهار داسې وکړ:
دلته ماشومان می راغلی او بیماران وي، د یو مشکیش دلته ایثار ولو، له یو بل نم پیسې راغستلې او ډېره زیاته سختي ول.
د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي وایي د سیمې یو کس اوس کولی شي د خپل یو مشر د تصدیق په ترڅ کې د خپلې کورنۍ د غړو د نمونه د سرشمیرنې په فارمونو کې درج کړي.
یو کاستا سربراه دا وی د کلی مشر او هاور سره وی او هغه چې کومه نه شته تصدیق کوي نو میزه د مدونشماري وکی.
او د پاکستان په ځینو قبایلي او همدارز نیمه قبایلي سیمو کې لپاره څخه د پولیو ضد نوی کمپاین پیل شوی. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې او چارواکي په دغو کمپاینونو کې د سیمې د خلکو د مرستې لکه چې خوښت دي.
خلکو ډېر زیات کوآپریشن دی. اس کې سم موږ ته ایونت نه راغل چې کمپاین کې خلکو انکار کړی وي.
په دې شمیر نورو سیمېزو همدارز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د تورخم دروازه چې د پاکستان حکومت پوره 2.5 ورځې تړلې او ساتله، لنن څخه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیر تخلاص کړه. پر دغه لار اول د افغانستان لړخه ګاډي پاکستان ته داخل شول او وروسته بیا ګڼ شمېر افغان وګړي افغانستان ته واوښتل. د دې ترڅنګ د پیښور او خیبر پر لوی لار چې کوم له مالونو ډک ګاډي سار پاتې وو، هغه هم د افغانستان پر لور روان شوی دي. چارواکي وایي تورخم کسټم او همدارنګه پاسپورت او امیګریشن محکمو پر پوله خپل کارونه پیل کړي دي. سیمینه د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواره تفصیل راکړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د نن سهار 9 بجو نه په تورخم دروازه ګڼ شمېر افغان وګړي او د مالونو ډک ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په تورخم کې ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شوې ده. دوی وویل چې افغان او پاکستانی وګړو لپاره به د پاسپورټ او ویزې شرط برقرار وي او د بغیر سفري اسنادو به په دې دروازه څوک تګ راتګ نشي کولای. دغه دروازه خواوشا 2.5 ورځې پس خلاصه کلاشوا. په تورخم کې افغانستان ته د وختو په وخت ځنی افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سره شریک کړل.
نوم مې محمد ایوب دی، افغانستان ته روان یو او د ګیر د خلاصې دوسره خو مونږ ډیر زیات خوشاله شولو. ډرایور مال کومنګ هم دغه یو میاشت او درې ورځې وشوي چې لارین بار ولاړې وي په تختابیک پاټک کې کوم ځان چې مونږ تر رسیدلې دی دینه پس که سره خشم نو خبې خلک لا فل حال په ګیټ کې لکه سختی شته پاسپورټونه غو بل دے رشتے.
نمی عبداللہ دے دل تما شمان میں راغلی و بیماران ہوئے و انشاءاللہ دا اللہ حق رو بسی بوزو واپس دا یو مشکیش دل تا ایسار ولو ولا ډیر زیات تکلیف ولو یو بل نم پیسے راغستل کاروبار نه ولو اور ډیر زیات سختی ولا ډیر زیات خوشحالی والله چی اللہ دے بس امن راول ام دل تا مال تا پاسپورٹ ویزا شترا سر ډیر زیات خلق روان نی پس زرخاو ٹریلی دی ټول را روان نی.
په دې ورستو کې د سند صوبې په سیمون شریف کې د لال شاه عباس کلندر په مزار د ځانمرګي برید ورستو د فبروري په 18 نیټه پاکستانی چارواکو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې و. چور سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي هلې ځلې هم په ټپه ولاړې وي او دواړو خواوو سوداګر وایي چې ډېر زیان ورته اوړېدلی دی او ولسي وګړو په ژوند یې هم ډېر اغېز شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکی وایي چې دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی و. دوی دا کوي چې ځینې وسلوال د افغانستان په خاوره د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي او بیا د تورخم او چمن په ګډون یو شمېر سرحدي لارو باندې پاکستان ته راداخليږي. نو ځکه افغانستان سره لګېدلې ټولې لارې تړلې وي خو بیا افغان چارواکو دغه ادعاوي رد کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن لار هم لنن څخه پرانستل شو. پر دغه پولا د تجارت ترڅنګ د خلکو تګ را تګ هم بیرته پیل شوی. د پاکستان حکومت د یادې پولي امنیت لا هم سخت کړی دی. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د پاکستان د لومړي وزیر میاں محمد نواز شریف پر امر باندې نن سهار 8 بجې په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله یو ځل بیا پرانستل شوې ده. په چمن کې د ځایي خبریال نورزمان اڅکزي په وینا چې د سرحدي عسکر له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. سرحدي عسکرو د دواړو هیوادو ترمنځ د تګ راتګ کوونکو کسانو پاسپورټ، شناخت کارت او نور اسناد ګوري او بیا پر پوله د تګ راتګ اجازه ورکوي. د دې ترڅنګ واغ سلګونو لاریانو او کنټینرانو ته هم اجازه ورکول شوې ده. چې د افغان ترانزیت ټریډ په شانو بار د پولي د بندش له امله په چمن او سپین بولدک کې درېدلې پاتې شوی وي. د پول پر خلاصېدو باندې د چمن تجارو ډېره خوشحالي څرګنده کړې او د میاں نواز شریف ته د ګام ستاینه کړې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیالتوار خپل غبرګون څه داسې راته وړاندې کړې.
د وزیر اعظم نواز شریف صاحب ډېره مننه او قربانۍ کوو چې د خپل ذاتی حکم باندې دا بارډر خلاص کړ. اصل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ معاهده سویه ده، موجود ده او د ترانزیت ټریډ بندوانګ افغانستان د سمندر لار نسته. نو لاول ورځې له پاکستان سره دا معاهده موجوده ده او د معاهدې لاندې چې د تعلقاتو کې کوم شی راځي پورته کښته کیږي، لیکن تجارتي معاهده او بارډر د خلکو لپاره باید بند نسی.
شاغلی زیارتوال د دواړو هیوادو د چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې باید دغه پوله بند نسی.
بنیادی طور باندې د افغانستان تر یو ځایه حد پورې ضروریات پاکستان له لارې پر کېدل او هم دغه رنګه د پاکستان چې له دنیا څخه افغانستان پر داسې ځای پروت دی چې حیثیت یې د چارسو دی، د چوک دی. نو له یوې خوا له بلې خوا کوم سامانونه ځي او راځي د هغو ترسیل کېږي، نو دا پر افغانستان کېږي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه سرحدي پوله ده، د دې پولې یوه خوا او بله خوا پراته افغانان، پښتانه د دې تجارت کې برخواله وي، صداران دي نو یو میاشت دې بندش واقعتن ډیر لوی تاوان وسوي.
د یادونې وړ ده چې د فروری په میاشت کې دغه وروسته د پاکستان مرکزي حکومت له لوري د چمن او تورخم پوله د افغانستان سره وتړل سوه. کله چې د سند ایالت په سیون شریف او د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې پرله پسې ځمرګي بریدونه وسول او د هغه په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان په پارلیمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي مولانا جمال الدین وایي په اسلام آباد کې له لوړ پوړو حکومتي او پوځي چارواکو سره د سرشمیرنې دروان حکومتي عمل په اړه د مسعود قبایلو اندېښنې شریکې کړې دي. د نوموړي په خبره چارواکو د سیمې ناامنه وضعیت ته په کتو د سره سلا شوي چې د سیمې یو کس اوس کولی شي د خپلو مشرانو د تصدیق په ترڅ کې د خپلو کورنیو د غړو نمونه د سرشمیرنې په فارمونو کې درج کړي. مولانا جمال الدین له مسعود قبایلو په کلکه غوښتي چې د سرشمیرنې په عمل کې برخه واخلي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په سویلي وزیرستان کښې د قومي اسمبلۍ نمائنده مولانا جمال الدین مسعود د مشال ریډیو په پښتنې واضحه کړې ده چې پرون د دریم په ورځ په اسلام آباد کښې د سفران د کمیټې په کوټې کښې د دوی په شمول د مختلفو محکمو او پوځ د لوړ رتبه چارواکو غونډه وشوله. په غونډه کښې د ځینو نورو قبایلي سیمو خصوصا د سویلي وزیرستان مسعود قبایلیانو په هغه مشکل بحث مباحثه وشوه چې د کومې له مخې د کورونو او سرشمیرنې په دوران کښې دغه قبایلیون د غټ قومي توان د خطرې سره مخامخ کېدای شي. په غونډه کښې د مسعود قبایلیانو په باره کښې څرنګ پرېکړه وشوه د مولانا جمال الدین مسعود نه وار وایي.
اول مو د خپلې علاقې نوعیت ورته بیان کړه چې رس هغه ګوره تامینینه شاختي څوک نه شي ورتللی تو د مو دشماري څنګه کوې او ځینې خلک مو ویسو په افغانستان کښې درې سوه کورې نه ورې سور دي نو آخري فیصله به دا به نه وشوله چې چلو چې تاسو نه شئ کولی تاسې زنانوې بچون نه شئ سیر وستلی چلو په دې داسې وکړي ها چې یو کس سربراده وي د کلي مشر و هویل سره وي نو هغه چې کوم نرمي شته تجدي کوي چې دغه کور د دغې دای دا د دغې دای دا د دغې دای نو په دا حواله سره میږه بیا مردمشماري وکړي.
مولانا په دغه باره کښې ځینې نورې خبرې داسې زیاتوي.
زه مسید کوم تا د تو په ذریعه سره اپیل کوم چې د قبر نه روژوندي شوی سی مسیدو ختم کدلې بند ویست سی په داسې بھرپور احسا وکړی سی انشاءالله تعالی که په دغې ډول باندې د میږو دشواري وشي میږه هغه کین تعداد او پیرا شي.
مولانا جمال الدین دا هم وویل چې ناممکن ممکن شول د پنځم په ورځ به په ټانګ کښې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کښې درې مسعود قبایلیانو لویا جرګه کېږي چې د قوم په صلاح مشورې د کورونو او سرشمیرنې د نوی پرېکړې نه په شریکه ګټورې فائدې پورته کړو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال وایي خپل کلو ته د بیرته تګ لړۍ له ډېرو ورځو راهیسې د ځنډ ښکار شوی. د دوی په خبره د یادې ایجنسۍ انتظامي چارواکي هم د دوی د واپسۍ په اړه هیڅ ورته نه وایي. دا کډوال زیاتوي ځینې کورنۍ وزیرستان ته بیرته تللي او یو شمېر نور لا هم د ستنېدو په تمه دي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
افغانستان خوست کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي انتظامی سره په بیا بیا د دوی جرګو وروسته له خوسته د وزیرستان کډوالو واپسي بهیر شروع شو چې د تېرې میاشتې نه یو ځل بیا ودرېدلې. دوی وایي په خوست کې یې خپل د استوګنې ځایونه ړنګ کړل او د واپسۍ په انتظار دي چې اوس ورته هیڅ ځواب نه میلاویږي. خوست کې شمالي وزیرستان کډوالو یو مشر سخي نواز وایي د لارو خلاصولو او د کډوالو راوستو چې دولت ورسره کومه وعده کړې هغه پوره نشو. داود جان وای دوی شمالی وزیرستان انتظامیہ تا وړاندې د ټولو کډوالو شمیره ورکړې، خو چې لږ څه کورنۍ واپس شوه نو بیا دغه بهیر ودرېدو او نن په خوست کې میشته کډوال د واپسۍ په تمه ناست دي. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د پولو د بندیز له وجې د خوست نه کډوالو واپسی بهیر هم د زنخ کار شو او اوس به وفاقي حکومت لخوا دوی ته بیا نوې پالیسی او نیټه ورکولی شي. دا یادونه ده چې روان کال 14 جنوري نه خوست نه د شمالي وزیرستان کډوالو واپسی بهیر پیل شو چې د انتظامی په وینا په دوه مرحلو کې 1301 کورنۍ له خوست وزیرستان ته ستنې شوې. انتظامیه شمیره تر مخه په خوست کې دا مهال د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 4000 کورنۍ د کډوالې ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان په ځینو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې له پرون څخه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاینونه پیل شوي. چارواکي وایي د یادو سیمو د 6 لک زیاتو ماشومانو ته به د یادې ناروغۍ ضد واکسین ورکوي. په پېښور کې هم له پرون څخه د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې هغلته به بیا د 5 کلونو نه د کم عمر شاوخوا 800,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پیخور فاٹا سیکریٹریٹ کے دا صحت سانگے یو چارواکی ڈاکٹر اسحاق مشال لیڑو تو ویل چٹول فاٹا اور نیم قبل سمو کے دا پول عزت کمپینونا نن پیل شیوی.
دا مونگ پا باجاوڑ ایجنسی، محمد ایجنسی، اورکزی او پورم ایجنسی کی ورسارا دا افار کوہات و پشاور کی دی ایجا کی سٹارٹ کرے دے اور زمونگ تارگیت تقریباً 5 لاکھ نزیاد چوڑی کی نظر شاندی زمونگ یو بل اطور زمونگ کب نیم دے دا مونگ پا نات او خیبر ایجنسی کی اور ورسارا افار بنو تا خان لکی پدی ایریاز کی دی لیکن مونگ جی دا 4 نا 23 میاشتو پوری چکم ماشومان دی آغا تارگیت اور دا بد تعداد تقریباً 2 لاکھ نا زیاد تعداد تو ماشومان زمونگ تارگیت.
پا دا قسیمو کی دا امنیت پخلا نموڑی زیادہ کلا چی دا پاکستان پوز او متارقہ پولیٹیکل انتظامی و دا امنیت ٹنگ امون پورتا کل دی او پا دیڑا دی مطمئن دی. بلخوا یونیسف چی دا پولیو ضد کمپین کی دا پاکستان مرستی کوی دا خیبر پختنخوا او قبائلی سیمو مشر ڈاکٹر جوہر وائی چوڑان دے پا قبائلی سیمو کی دوی تبا دیر مزاحم خوالی اوس زائی مشران عام اولس او دینی عالمان هم دوی سره پدیړا مرسته کوي چې لوجه کمپین ډیر خشوی دی او د پولیو ضد کیسونه هم کم شوی دی.
قبائلی سیمو کی اور پیخور کی اور دغه شانتی ساؤتھ کی کیمپینز روان دی. الحمد للہ اس پورے صدا کے سر رزلٹ دے اور جس اندر کیمپینز کوالٹی اول خوا او مغا شانتی روان دا خل کو ډیر زیاد کوآپریشن دے ایمان ہر جے ترسی لگیا دی نو اس پورے اس قسم سے منتا صدا سے ایونٹ نظر اغل چکم دے کی خل کو انکار کڑی دی.
دفاٹا سیکٹر د سرکاری شمیرے ترمخا پا قبائلی سیمو کی 2014 کی یو سل یو کم او یاد پولیو کی سنا 2015 کے شپاڑا 2014 کی دوا اور روان کال یعنی 2019 کے لایو هم ندی رپورٹ شوی او تمه سرګند کړه چې روان کال با د قبایلی سمونه نه دغه وایرس په مکمل توګه خاتمه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد پر ټولو وګړو غږ کړی چې د خپل وطن د آبادۍ لپاره یو موټی شي. ولسمشر د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وسلوال مخالفانو تیر کال د افغانستان د نام نه کولو لپاره زیاته هڅه وکړه خو افغان ځوانانو د هغوی د پلان شنډ کړ. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو افغانانو غوښتي چې په مختلفو برخو کې په کار او خدمت کولو سره د خپل هیواد د آبادۍ او پرمختګ په بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر غنی د ارګ په فیسبوک باندې په خپل پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې نوی کال به په امنیتی، پراختیایي او کلتوري برخو کې د افغانستان لپاره د مثبتو بدلونونو کال وي.
ما میتوانیم تصمیم بگیریم تا سال نو را
بسال متفاوت تبدیل کو
دی وی من کول شو پریکړو کړو چې دا په یو متفاوت کال بدل کړو دا سه او کال چې د دې هیواد د دښمنانو شوم پلانونه ناکام شي او د پرمختګ او امنیت لپاره زموږ د خلکو هیلي عملي شي ولسمشر ویلی د وحشت او جنایت پر وړاندې به د افغانانو اراده کمزور نه شي او هغه خلک به له ماتې سره مخ شي چې د افغانانو اراده او هوډ چیلنجوي محمد اشرف غنی په تیر کال کې په امنیتی، اقتصادي، سیاسي او ورزشي برخو کې د لاسترړونو یادونه وکړه او ویل چې د وسلوالو مخالفانو دا پلان چې افغانستان له آزمون سره مخ کړي ناکام شوی دی
په تیر کال کې که څه هم د شر او گمراهی پلویانو خپل ټول کوښښ وکړ چې ګران هیواد نارامه وساتي د خدای د مخلوق ویني او به وي او د وطن میندې او خویندې غمجنې او پریشانه کړي خود دې باوجود زموږ ځوانانو د ژوند په هر ډګر کې وطن ته ویاړونه وګټل
په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د افغانستان خلکو ته د نوي کال مبارکي ویلې ده او یو ځل بیا یې ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نه کړي
We are fully dedicated in our commitment to stand with you.
دوی موږ په بشپړه توګه پر خپل دې ژمنې ولاړیو چې له تاسو او ستاسو له حکومت او تر ټولو مهمه ستاسو له ټولو امنیتي ځواکونو سره به ولاړیو تاسو ته یو ځل بیا د نوروز د خوښیو ډکه رخصتي غواړم جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام ډاډ ورکوي چې نوموړي د امریکا کانګرس ته ویلي چې افغان ځواکونه د خپلې خاورې په 50 پسلو کې کنټرول لري د هغه په وینا حال دا چې تیر کال د افغانستان 50 پسلو کې برخه د افغان دولت په واک کې وه
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د تورخم او چمن لارو د بیرته خلاصولو د پاکستان حکومت د اقدام هرکلی کړی دی نوموړي چې پرون په پېښور کې د افغانستان په کونسلګرای کې د نوي لمریز کال د پیل مانځغونډې ته وینا کوله وویل د افغانستان او پاکستان ولسونه شریک مذهب او کلتور لري ځکه نو د دواړو هیوادو حکومتونه باید هغوی د خپلو سیاستونو قرباني نه کړي خالد خان رپورټ راکوي
پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د تورخم او د چمن د لارو د پرانستلو ستاینه وکړه او ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت او اولسي اړیکې دي د سیاست په بند نه تړي او حکومتونه دي خپل منځي شخړې په خبرو اترو هوارې کړي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه د پاکستان او افغانستان اولس د مذهب کلتور تاریخ او د تجارت پرشته د کلونو راسي د یو بل سره تړلې دي او دغه تړون د ځین ریاستی ادارو په مداخلت نشي ختمې دي هغه زیاته کړه د لارو د بندیز په وجه د دواړو هیوادونو اولس او په خصوصي توګه پښتانه اغیزمن شو او کوم حالات چې د حکومتونو په وجه خراب شیو د هغه سزا دي عام اولس ته نور کوي
موږ غوښتنه مونږ دا چې خلکو رابطه دي پری خو دل شي خلکو ته د سوداګرو رابطه دي پری خو دل شي سوداګرو ته فقط هغه څه چې حکومتونو خراب کړی حکومتونه یې جوړ شي دا کوم څه چې خراب دي دا خلکو نه خراب کړي حکومتونو خراب کړي ادارو خراب کړي هغه څه چې حکومتونو خراب کړي د حکومت مسولیت دي چې هغه جوړ کړي نه دا چې وروړند شي هغه څه چې جوړ دي هغه خراب شي
دا پیښور افغان کونسلګری کې د جشن نوروز په مناسبت دغه دستوري ته دا وینا په محل د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن سیکندر حیات شیرپو وویل پاکستان او افغانستان حکومتونه دې په شریکه د ترخګری مخه ونیسي او خپل منځ کې د بد اعتمادۍ فضا ختمولو لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي
اوس وخت دې راغلی دی چې مونږ دې ته کینو چې د خپل قومونو د ترکه د سوکاله داغې لپاره طریقې کار جوړ کو او دې حالاتو نه ځان مو باسو د سیمه مو باسو او دا تعلق چې دی دا د سټریټیجیک پالیسونه وباسو او د ټریډ طرف ته د اکنامیک ډیولپمنټ طرف ته بوزو
دا شان د عوامي نیشنل پارټي مرکزی ستر سیکرټر میا اختیار حسین اول پاکستان او افغانستان حکومتونه دي د خپل اولس په ګټه خارجه او داخله پالیسیان جوړ کړي او نور دي په خپل خورا د پردو جنگونو او شخړو ملاتړ نه کوي
پاکستان او د افغانستان مشرانو لا او پالیسی جوړولو خلکو لا پکار دي چې خپل پالیسي د خپل خورې په مفادو کې جوړي کی نه چې هغه د خپل د سوپر پاور په مفادو کې جوړي دا غي مفادات زما پوینو پورا کیږي.
دا جشن نوروز په مناسبت جوړ دغه دستور کې پیښور کې د ایران کونسلګری مشر د کرکټ لوبډلې پیښور زلمی منتظم جاوید افریدی نه علاوه پاکستان کې د افغان کډوالو استادو زکونکو شاعرانو او لیکوالانو په ګڼ شمیر ګډون وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پردونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي چې نن سهار نه افغانستان سره د چمن او تورخم پولې د هر ډول تګ راتک لپاره خلاصې شوې. دغه دروازې 2 ورځې پس د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د تیر ورځې د حکم نه پس خلاصې شوې. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وایي چې د محسودو قبیلې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اړه په اسلام آباد کې د حکومتي او امنیتي چارواکو سره ملاقات کړی دی. نن به د پوځي عدالتونو د مودې غزولو په اړه 28 معینی ترمیمي بل د رای شمارې لپاره قامی اسمبلی ته وړاندې کیږي. تېره ورځ په قامی اسمبلی کې د انصاف او قانون وفاقي وزیر زاهد حامد د دې آئینی ترمیم مسوده د بحث لپاره وړاندې کړې وه. د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو د ویش په اړه د سنتاس د معاهدې د کمشنرانو ترمنځ د مذاکراتو دویم دور به نن په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د ولس ترمنځ د هیڅ اختلاف نشته، بلکې تعلقات حکومتونو او ادارو خراب کړي دي. د امریکایي وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ډایرکټر پخلی کړی دی چې د ولسمشر ټرمپ د معاونینو او روسي چارواکو ترمنځ د رابطو په اړه پلټنې کوي. تېره ورځ د پارلمان د استخباراتي کمیټې د اورېدنې پر مهال د اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی دا خبره وکړه. تېره ورځ د هالینډ په هیک ښار کې د پخواني بوسنیایي کرویشن مشر جدران کوپرل او نورو 5 کسانو پر ضد د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو په عدالت کې د یو اپیل اورېدنه پیل شوه. تمه کیږي چې دا د اپیل اورېدنه به 2 ورځې وخت واخلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو عراقي پلاوي سره په خبرو کې ویلي دي چې هیڅوک په دې نه پوهیږي چې آخر ولې پخواني ولسمشر باراک اوباما د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي لفظنامه لاسلیک کړې ده.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
آج ورځپاڼه په خپل دعوی کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د یو میاشتې زیات بندې د پاکستان افغانستان پولې د پرانستو امر کړی. وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې پولې پرانستو فیصله د خیر سګالې په توګه کړې. اداري وایي چې وزیر اعظم په خپل بیان کې ویلي دي چې د پولو تر ډېر وخت پورې بندېدل د ولس او معاشي مفادو په ګټه نه دي. اداري زیاته وی چې وزیر اعظم هیله خودلې چې کوم وجوهات له وجې پولې بندې شوي وي، امید دی چې افغانستان حکومت به د هغې د مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه پورته کوي. اداري په وینا چې د دې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان لخوا ګاونډي هیوادونو سره د شخړو د حل هیله رامخته شوې وه، په کوم کې چې ویل شوي وو چې پاکستان د پر امن ګاونډي په پالیسۍ ولاړ دی. اداري لیکي چې تر څو پورې د پاکستان د افغانستان په اړه د پالیسۍ تعلق دی، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان همیشه په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو کوششونه کړي. وایي چې د پاکستان لخوا د پولو انتظام په اړه بهتره تجویزونه رامخته شوي، پسې چې د افغان حکومت لخوا څه مثبت جواب لا نه دی راغلی. د څه لپاره چې د پاکستان لخوا د پولو پرانستل یو ځل بیا د خیرسګالې جذبه ښودل دي. اداري اخره کې وایي چې په دې خو اول افغانستان حکومت ته مثبت ردعمل ښودل پکار دي، دویم دا چې امریکا او نور نړیوال هیوادونه دي افغانستان ته د پاکستان سره مثبت تعلقات ساتلو ووایي، ځکه چې پاکستان په دې ټول حالاتو کې مسلسل متاثر شوی او متاثر کیږي. د طرح غره به په ګډه سره مخنیوي کول وي. جنگ وسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف دا اعلان کړی چې پنجاب شپږ دېرش ضلعو کې به په هنګامي بنیادونو د جړی مرض مخنیوي لپاره هیپاټایټس فلټر کلینک جوړوي، چې په کې به د نورو صوبو د غریب ولس هم مفت علاج کیږي او دا کلینکس به روان کال پورې ترسره شي. ادارې وایي چې د جړی مرض مخنیوي کلینکس پرانستی په موقع وزیر اعلی وویل چې دلته به هیڅ یو د ډاکټرانو هړتال نه وي او دا کلینکس به د ځیګر، معدې او ګردو په مرض کې ککړ مریضانو علاج لپاره بهتره ځای وي. ادارې زیاتوي چې په ټول پاکستان کې د تیرو 2 لسیزو راهیسې زیړی په مرض کې تر تشویشناک حده پورې زیاتوالی راغلی. وفاقي او صوبایي حکومتونو له پکار دي چې په دې لړ کې مؤثره ګامونه پورته کړي.
مطبوعات
د امریکایي خبری ادارې سی این این پر پاڼه خبره شوې ولیکنه کې د هند او پاکستان ترمنځ د سیمې د دریابونو د اوبو د ویش پر لوزنامې د هندي او پاکستانی چارواکو د خبرو موضوع راخیستل شوې. بلخوا ټایمز مجلې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه د کارکوونکو افغانانو امنیت ته پر ورپېښو خطرونو لیکنه کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وره. د سی این این په پاڼه لیکنه وايي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې د دې لامل شوې چې د هند او پاکستان ترمنځ د دریابونو د اوبو کارولو لوزنامه لاسلیک کېدل د ځنډ ښکار شي. خو د ګل پر ورځ د دواړو هیوادونو چارواکي په اسلام آباد کې پر لانجمنې سنتاس معاهدې د خبرو لپاره سره کېناستل. دا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي له خبرو و میاشتې وروسته ده چې نوموړي په کې له پاکستان سره د اوبو مسلې حل کولو په مخه پیل شوې خبرې ځنډولې وې. د اسلام آباد د روانې اونۍ په لیدنو کې هندي چارواکي ښایي د هند لخوا د دریابونو د اوبو د برېښنا د تولید لپاره د کارولو پر خبره ټینګار وکړي. دا هغه موضوع ده چې د پاکستان حکومت یې کلک مخالفت کوي. د هند او پاکستان ترمنځ د سنتاس معاهده د نړیوال بانک په منځګړیتوب مخ ته راغلې وه. د لوزنامې تر مخه پاکستان به د دریو دریابونو سند، جهلم او چناب اوبو د استعمالولو حق لري. هند ته بیا د ختیځو دریابونو چې بیز، راوی او ستلج نومیږي پر اوبو د بشپړ کنټرول حق ورکړل شوی دی. بلخوا ټایمز مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه د کارکوونکو افغانانو امنیت ته د ورپېښو خطرونو موضوع راخستې. په لیکنه کې د نوید نوري په نوم د یو افغان مثال راوړل شوی. نوموړي له 2010 نیولې تر 2012 کال پورې په هلمند ولایت کې له برطانوي ځواکونو سره د یو ترجمان په توګه دنده کړې. د لیکنې تر مخه دا مهال چې بهرني ځواکونه له یادې سیمې وتلي او د ترلاسه کولو لپاره یې طالبانو حملې زیاتې کړې، د نوري ژوند له خطر سره مخامخ شوی. لیکنه کاږي نوري د افغانستان په یوه خوشحاله کورنۍ کې زیږېدلی او لوی شوی دی. د هغه پلار به فلمونه جوړول او مور یې په یوه بانک کې کار کاوه. نوري مجلې ته ویلي طالبان خبر دي چې له برطانوي پوځ سره یې کار کړی دی. اوس هغوی د سیمې له خلکو د ده په اړه پوښتنې کوي. نوموړي زیاته کړې په دې وروستیو کې څو کسان په ده او په ښوونځي ته تلونکي خور پسې یې لګېدلي ول. د نوموړي په خبره یو ورځ یو کس د ده د کور عکسونه جوړول چې هغه کله پولیس ونیو نو له موبایل ټلیفون څخه یې معلومه شوه چې له طالبانو سره یې اړیکې درلودې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې مشر تایید کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکارانو او روسي چارواکو ترمنځ د ارتباطاتو په اړه پلټنه ترسره کیږي. جیمز کومی په دې اړه پرون د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې په استماعي غونډه کې څرګندونې وکړې. تفصیل یې د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې پر رپورټ کې له رضوان مراد څخه اورو.
له تیرو دوه میاشتو راهیسې لکله نه چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د نوموړي په ګټه د روسیې د لاسوهنې موضوع خورا ګرمه ده. په دې لړ کې راپورونه خپاره شول چې اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره د ولسمشر ټرمپ له ځینو سلاکارانو پلټنه کړې ده او له روسي مقاماتو سره د هغوی د اړیکو د ادعاو په اړه ترې پوښتنې کړې دي. د فدرالي تحقیقاتو د اداري مشر جیمز کامی پرون د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې ته دا تایید کړ چې دا تحقیقات روان دي. نوموړي ویل په دې اړه تحقیقات کیږي چې آیا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د مسؤلانو او روسي چارواکو ترمنځ ارتباط موجود و، که نو بڼه څه وه، او آیا د ډونالډ ټرمپ د کمپاین او روسیې د هڅو ترمنځ کوم ډول همغږي وه او که څنګه. د اف بی آی مشر دا هم ویل چې نه دی او نه هم د امریکا د عدلي وزارت داسې شواهد لري چې د ولسمشر ټرمپ دا ادعا ثابته کړي چې پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په نیویارک کې د ټرمپ د دفترونو جاسوسي کړې ده. With respect to the president's tweets, دا ولسمشر دې ټویټر پیغامونو ته په پام سره چې دا کوي پخوانی ادارې د دې تلیفوني مکالمې اوریدلې. زه داسې هیڅ معلومات نه لرم چې دا ټویټر پیغامونه تایید کړي. موږ په دې اړه په ډېره دقیقه توګه د فدرالي تحقیقاتو په اداره کې پلټنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې مارچ میاشت په څلورمه نیټه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما د هغه تلیفوني پیغامونه اوریدلي او څارلي دي. دا ستاسو د مجلس د استخباراتو کمیټه د متحده ایالاتو د کانګرس د هغو پنځو کمیټو څخه ده چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر مایک روګرس د ټرمپ د ادارې وروستۍ ادعا چې وایي ملي امنیت د برطانیې له استخباراتو غوښتي و چې د ډونالډ ټرمپ جاسوسي وکړي په کلکه رد کړه.
د امریکا استخباراتي ادارو په 13 جنوري میاشت کې رپورت ورکړ چې د دوی د اټکل لمخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر صادر کړی دی. روسیه بیا په وار وار د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده او ولسمشر ټرمپ او ادارې هم داره دوي چې ګواکې د او یا د د انتخاباتي کمپاین غړو له روسي چارواکو سره کوم ډول غیر مناسب او د نه منلو وړ ارتباطات لرلي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسرائیل د شام لوري پر اسرائیلی الوتکو د بریدونو له امله شامی حکومت ته خبرداري ورکړې ده. دا چې دغه بریدونه ولې شوي او د بشار الاسد حکومت د اسرائیل دغه خبرداري ته څه جواب ویلی دی، دا به د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په رپورټ کې له مجید بابا راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې په شام کې د روانې شخړې موضوع راغستې ده او لیکي چې اسرائیل شام ته خبرداري ورکړی دی چې د هغوی په هغو جنگي الوتکو دي د خپل هوایي دفاعي نظام لخوا بریدونه بند کړي چې په هغه یوه قافله یې بریدونه کول چې شک کېده حزب الله وسلوالې ډلې ته یې وسلې وړلې. راپور د اسرائیلو د دفاع د وزیر ایګودور لیبرمن په حواله لیکي چې که بیا د شام د هوایي دفاعي نظام لخوا د دوی په جنگي الوتکو برید وشو نو بغیر د قفبا دغه نظام تباہ کوو. د راپور لمخه حزب الله ډله دا مهال د شام په خانه جنگي کې د شامی ځواکونو سره څنګه په څنګه د مخالفینو پر ضد جنگيږي. دغه لبنان میشته وسلواله ډله چې ورته د ایران ملاتړ هم ترلاسه ده په سرګند ډول د اسرائیل قسمی دښمنه ده او په تیرو څو لسیزو کې د اسرائیل په ځمکه په زرګونو توغندي داغلي دي. اسرائیل او امریکا په ګډه دغه شیعه مسلکه حزب الله وسلواله ډله تر هغه ګرځولې ده. راپور کې راغلي دي چې د روانې میاشتې په 18 نیټه د شام په صحرایي ښار پالمیرا کې اسرائیلي جنگي الوتکو یو شمیر اهداف په نښه کړي وو. د اسرائیلو وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي وو چې دغه بریدونو کې هغه وسلې په نښه شوې وي چې حزب الله ته استول کېدې. بلخوا شامي ځواکونو دعوه کړې ده چې د اسرائیلو یو الوتکه یې په نښه کړې او غورځولې ده او بل الوتکه یې هم ویشتې ده کله چې په دغه قافله بریدونه کول. خو اسرائیل د شامي ځواکونو لخوا د الوتکې د غورځولو دعوه رد کړې ده خو زیاتوي چې د دې بریدونو پر مهال شامي ځواکونو یو شمیر د الوتکو ضد توغندي داغلي دي. د اسرائیلو وزیر دفاع ښاغلي لیبرمن ویلي دي چې کله هم موږ ته د شام نه لبنان ته د وسلو استولو په اړه معلومات ترلاسه کیږي موږ به بغیر د څه وقفې نه د دې مخه نیسو. لیبرمن زیاتوي اسرائیل هیڅ اراده نه لري چې د شام په روانه خانه جنگي کې مداخلت وکړي او یا په دغه هیواد کې د شامی ځواکونو سره ملاتړ کوونکي روسی ځواکونه راوپاروي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي نړیوالې ټولنې تیر کال لسه باندې 3.5 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړې دي. په کابل کې د دې ادارې مسؤلان هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو مالی مرستې به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. احمد تکل د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای د نړیوال ټولنې د هڅو په ترڅ کې تیر کال له 3.6 میلیونه اړو او محروم افغانانو سره چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې تقریبا 11 جوړوي بشري او بیړنۍ مرستې شوې دي. اوچا په یو بیان کې چې نن خپور شوی میلیونونه افغانان له اوږدې مودې راهیسې د جګړو او طبي پیښو د ویجاړونکو زیانونو له کبله کړیږي، خو نوموړې اداره زیاتوي چې نړیوالې ټولنې د ژوند د ژغورنې د مرستو د رسولو په برخه کې نه ستړې کېدونکې هڅې کړې دي. د اوچا د عامه اړیکو د څانګې مشره وایي دا هیله منه ده چې نړیوال مرستندویان به په راتلونکي کال کې هم خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دانیل مویلن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افغانستان په تیرو دوو کلونو کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د بودیجې د فهرست دوهم مهم هیواد وو. سږ کال موږ د 1.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده، که څه هم موږ دقیق اټکل نسو کولای خو باور لرو چې مرستندویان په تیره د بیړنیو مرستو او د ژوند د خوندي کولو د عملیاتو په برخه کې افغانانو ته ژمن دي. هیله من یو چې دوی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او موږ هم ترې غواړو چې دې کار ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ د ادارې د معلوماتو له مخې نړیوالې ټولنې تیر کال له افغانانو سره د بشري مرستو په مقصد نږدې 5.5 میلیونه ډالر بسپنه ورکړي چې اړو خلکو ته د خوړو، اوبو، سرپناه او د بیړنیو روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو لګول شوي دي. په دې زیانمنو خلکو کې نږدې 1 میلیون بې ځایه شوي افغانان او له پاکستانه نږدې 600 زره ستانه شوي افغان کډوال هم شامل دي. اوچا اټکل کوي چې پروان 2019 کال کې ښایي 9.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې له دې ډلې څخه به لڅ باندې 5.5 میلیونه هغو کسانو سره چې تر ټولو زیات اړ دي بیړنۍ مرستې وشي. د اوچا د اټکل له مخې 2019 به د افغانستان لپاره خورا ستونزمن کال وي، ځکه ښایي د جګړو له کبله د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر زیات او له پاکستانه نور کډوال هیواد ته ستانه شي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 2 ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام 5:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د 1995 لمریز کال د سولې په اړه د افغان حکومت لپاره له ستونزو ډکو خو لاسته راوړنې هم درلودې. د سولې د عالي شورا مسؤلین وایي دغه کال یې له ستونزو سره تیر کړ خو د سولې په لار کې په بریالیتوب سره عمل کړی دی. اجرائیه ریاست بیا وایي حکومت په دغه کال کې طالبان د سولې پروسې ته بدلي خو طالبانو دوی دغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چارو پوهان وایي ځینې کورنیو کړیو او همدارا ځینو بهرنیو هیوادونو نه دي غوښتي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې که څه هم په دغه کال کې د سولې پر وړاندې ستونزې موجودې وي خو بیا هم حکومت وتوانید چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم میار وایي چې په 95 لمریز کال کې د سولې په برخه کې نور پرمختګونه هم شوي دي.
در مورد حزب اسلامی،
د حزب اسلامی په وړاندې حکومت یو رغنده دریز درلود او د سولې تفاهم لیک ورسره لاسلیک کړ چې یو څرګنده لسته راوړنه ده. زموږ ولایتي کمیټو هم لسته راوړنې لرلې چې شاوخوا 1,000 مخالفین د سولې پروسې ته جلب او جذب کړي دي.
افغان حکومت له حزب اسلامی سره د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدو وروسته له نورو مخالفو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال امید میسم وایي چې د سولې لپاره د حکومت لخوا هڅې وشوې خو وسلوال طالبان له دغه پروسې سره یو ځای نه شول.
د سولې
پروسې ډېرې هڅې لرلې څو مخالف افغاني او نورې تورستي ډلې چې د حکومت پر وړاندې ولاړې دي له دغه پروسې سره یو ځای شي، خو له دې پروسې سره د هغو په تیره د وسلوالو طالبانو نه یو ځای کېدل په دغه کال کې د یوې ستونزې په توګه وه.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي هغه طالبان چې سوله غواړي د مذاکراتو ور یې پر مخ بیرته دی او هغه ډلې چې جنګ غواړي له منځه به یې یوسي. خو وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شوي نه دي. د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي چې حکومت ونه توانید په دغه کال کې له فرصتونو سمه ګټه واخلي.
ډیر چانسونه سکه لرل چې هغه مدلاسه تر اوسه پورې ورکوو ولې نتیجه نه دی ورکړي، خصوصا هغه ډلې چې اوس د پاکستان خپه شوې دي او عملا په جګړې کې دي او د دوی د جګړې نه د لاس په سر کېدل حتمي دي او ډیر اسانه دی حکومت لپاره. په دې برخه کې باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي چې تر اوسه نه دي اخیستي.
په 95 لمریز کال کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ کړی چې هیواد ورسره د نیکو اړیکو ټینګول غواړي خو هغه هیواد د سیاسي هدفونو لپاره تروریستان نه کاروي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې له افغانستان سره رښتینی همکاري نه ده کړې او نه یې د غوښتي چې طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. افغان سیاستوال په کابل او نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو ته په کتو سره وایي چې د افغانستان د سولې مسأله یوه پیچلې مسأله ده او موافقو نظریاتو ته اړتیا لري. د دغو کارپوهانو له ډلې داود مایار وایي چې په هیواد کې د ننه ځینې کړۍ او د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونه د خپلو هدفونو په خاطر د افغانستان د سولې پروسې ته ډول ډول ستونزې جوړوي او نه پرېږدي چې مخالفې ډلې له افغانستان سره یو ځای او سوله ټینګه شي. عام خلک وایي د وروستیو نامنیو زیاتوالي راتلونکي سولې ته ناهیلي کړي او له حکومته غواړي چې په نوي کال کې د سولې لپاره کوټلي پروګرامونه ترتیب کړي سو جنګ ختم او سوله ټینګه شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
په ننګرهار کې یوې نادولتي افغاني موسسې د ګڼو ښځینه او نارینه مدني فعالانو په ملتیا نوی لمریز کال بې سوادۍ سره د مبارزې په نوم پیل کړ. د کمپاین په ترڅ کې به هر لوستی کس یو نالوستی کس ته د یو کال په جریان کې لیک لوست زده کوي. له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې بې سوادۍ پکې اوج ته رسیدلې ده. هر کال د بدمنیو او غربت له امله په لکونو ماشومان د زده کړو له نعمته بې برخې پاتې کیږي، خو په کابل کې د سولې لپاره روزنیزي او سیړنیزي نادولتي موسسې له یو شمېر نورو افغاني نادولتي موسسو سره په ګډه د ګڼو مدني فعالانو په ملتیا نوی لمریز کال په یو کمپاین پیل کړ چې له مخې به یې د یوې ژمنتیا په بنیاد له بې سوادۍ سره داسې مبارزه کوي چې هر لوستی کس به یو تن نالوستي ته لیک لوست زده کوي. یادې موسسې د مارچ په 16 نیټه په جلال آباد ښار کې د سواد د زده کړې د کمپاین پرانسته د یوې غونډې په ترڅ کې وکړه چې ګڼو ښځینه او نارینه مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه. د یادې موسسې یو تن مسؤل صلاح الدین درویش د کمپاین د پرانستې پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
یوه موخه د دې کمپاین دغه وه چې افغان باید د افغان په واسطه د افغان لخوا په افغاني امکاناتو باسواده شي. دویمه موخه دا وه چې موږ نړیوالو ته دا ثابته کړو که چیرې افغانانو ته نړیوال اجازه ورکړي، ګاونډیان یې پرېږدي، افغانان د دې وړتیا لري ترڅو په مادي او معنوي برخه کې د خپل ملت او د خپل دولت رغونه وکړي.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص ژمنه وکړه چې دی به په روان لمریز کال کې د خپلې کورنۍ د غړو په ذریعه لس تنو ته لیک لوست زده کوي.
ګاندي چې کله د انګریز د ازادي واغسله نو د دوه ورځو غونډو نه وروسته یو شوار کوي وزه کوي ایچ ون ټیچ ون، یعنی یو لوستی به بل نالوستی لوستی کوي. د یو کال مودې ورته وټاکله چې هغه وخت 15 میلیونه هندي نفوس لوستی نفوس و، نو په دې یو کال کې به 10 میلیونه. نو موږ به دا کوشش وکړو هز یو مسلمان قرآن ما ته دا حکم کوي پیل په اقرا دی که موږ لوستی ډیر کړو بدمرغۍ به مور سره کمې شي. ما د لسو ژمنه کړې او دغه لس تنه به زه د خپلې کورنۍ د ادرسه لوستی کوم.
د ننګرهار د ویغ ځوانانو ټولنې مشر اجی عزیز خوګیاڼی وایي چې دوی به د خپلې ټولنې له اړخه سل تنه د لیک لوست جوګه کوي.
منګه د لوی ننګرهار د ویغ ځوانانو ټولنه چاتلونکو کال کې د منګه 25 څنګه د سل نفر به ان شاء الله تعالی منګ به تعلیم ته زمينه ورته مساعده وخت.
سره لدی چې په افغانستان کې د بې سوادۍ کرش میره نه د معلومه، خو اټکل کیږي چې شپږ شپېته سلنه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي او دا شمیره د هیواد په لرو پرتو سیمو کې تر دې هم لوړه ده. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو د سروېګانو په اساس په کلیوالو سیمو کې 90% ښځینه او 35% نارینه نالوستې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکي په سیمه کې یې د موبایل او پی ټی سی ایل ټلیفونونو د سرویس د بندښت له امله شکایتونه کوي. دوی وایي په خپلو کې د رابطې هیڅ لار نه لري. دا خلک له حکومت غواړي چې دغه خدمتونه ورته زر تر زره بحال کړي. چارواکي وایي په سیمه کې د موبایل سرویس بیرته پر ځای کولو لپاره هڅې روانې دي. پر دې موضوع د تاریخ اورگزی رپورټ او ورپسې یو سندره.
د میرباغ عبدالله مشال لډیو توای اکثر خپل خپلوانو ته د غم او یا خوشاله کوم خبر ورکولو لپاره 2 کیلومترو سفرونه کوي.
نو ډیر زیات تکلیف دي مسافرو ته. او یو ټلیفون د لپاره خال ګوړې قسم تاسو وخت راغلی دي چې خال ګوړې سپیشل کې صرف ربیتې د لپاره او روشي بادامي میرباغ دغې تروزی سیګنل ته او ټلیفون وکي بیا لوړ شي.
یو بلکس فضل جان وای په سیمه کې دوی یوازې لپټیسیل موبایل سرویس ویبلس څخه استفاده اخستله خو هغه هم وسر باندې من کړ شوې دي.
یو کول کېږي چې دا مکمل بند کړی دی. مخکې خو کله کله د پیټیسیل کور کول او غرته بینټینی پوس مطلب او چاتو ځایونو باندې انټری نیولې کولې بیا به کور کول او حالانکه اوس مکمل تور باندې بند دی.
زایکس او مشر بټان عبدالخالق وای په دې اړه بار بار خپل فریادونه پولیټیکل انتظامیه ته وړاندې کړل خو موبایل سرویس د بهلې دوه خبره نه منل کیږي.
ما سره مو دی حواله خبرو کو بکدا مو ته درخواست او کو هغه مو ته واجه وخلې سره د سکیورټی واجه نه مودا بند کړی دی. نو مو انده او ټول سکیورټی واجه نه موبایل بند کا جیس ټرینار څنګه ټول بند کا پیټیسیل ختمو خپل
مرسیال پروٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال ریڈیو توائی پسیما کے موبائل سروس د بحال دو لپارا دودوی کوشش روان دے
ان شاء اللہ جی پاگے بعد لگے خبر روانی دی. خبر روانی دا منگا زیادہ کری دی منگا ہوتا کہ پی ٹی سیل سرا دا موبائل ہم دا گا کرے دے نو حدا پورے بدی کی دا گا کون جی لگا چی سنگا حدا پورے کی دیش انشاءاللہ کوشش کو پل دی.
واضح دیوی چی پا 2009 کال کے وسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن دا شروع کی دورستا موبائل سرویس بند کر شوی وو چی دا بیا پا 2012 کال کے دا سیمی امن دردلو پس پا عمومی توگا بحال کرے شو. تیر کال دا اپریل پا میاش کے دا یو زلی بیا معطل شو چی بیا تر اوسا ندی بحال شوی. تارک ورگزی مشال ریڈیو پیخبر.
میں دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکھ پوگ میں دکھ جانان میں دے سام دسل گئے میں دار مان میں دے گل دکھ پوگ میں دکھ جانان میں دے او گل دکھ پوگ میں دکھ جانان میں دے زڑ گے دکھا درمان میں دے گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے میں دار مان میں دے او گل دکھا سپوگ میں دکھا جانان میں دے سل گئے میں دار مان میں دے او گل دکس پگمی دکا جانان می ده
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈولشتا ن اتنشتا
د جنازے او د وعدہ د ڈوڈی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دی
ایوارڈو نا ملاو شرید یو دلتا چولے کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غوط ارکوت
پر ہر سر سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارد تشدد نمیری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.